شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر لاسو بجو د ازادۍ راډیو په دې خبرونه کې راپورونه خبرو او تاندې څنګه پروګرام لرو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشرې روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده. د یوناما مشرې که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبي مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه، خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو 50 فرمانونو له کبله زیانمنې شوي دي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی له خنډ سره مخامخ شوی. د دې کمیټې د افغانستان څنګ نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیزې د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګندې شوي، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم ویلي وو چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د تیرې زمري میاشتې په پیل کې ویلي وو چې د افغانستان له 24 ولایتونو څخه 15 د وچکالۍ له سخت حالت سره مخامخ دي، او دا هیواد د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له 10 ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د پاکستان پوځ د خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي. د پاکستان پاوز په یو بیان کې ویلي چې دا نښته پرون د خیبر پښتونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نښته وکړه. پاوز وایي چې په دې نښته کې د وسلوالو د یوه قمندان په ګډون 3 مشکوک تروریستان ووژل شول. پاوز په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې تر ډیره پاکستاني طالبان یا TTP فعالیت پکې لري. د مرکزی اروپا څلورو هیوادونو له اروپایي ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څیړنې وکړي چې د دې هیوادونو له لارې د اوکراین غلې دانې نورو هیوادونو ته صادرېږي. د چک جمهوریت، هنګري، پولانډ او سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یوه برخه د پولانډ په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ییزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي، ځکه د دوی په وینا د اوکراین صادرات د هیوادونو پرتله ارزانه دي. د چک جمهوریت د کرنې وزیر مارک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپایي ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي. په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس له لارې ګډون کړی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند د کیرالا ایالت تریوانانتاپورم ښار ته رسیدلې. د بیان له مخې ملي لوبډله به خپل لومړنۍ تمریناتي لوبه د رواني جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي، او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبه له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبې د اکتوبر په 15 د انګلستان او نیوزیلند د ټیمونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 1 له بنگلاديش سره وي. په دې لوبه کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي سره کوي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. په راپورونو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې جزئیات درکړو چې د افغانستان په اړه بحثونه پکې وو. په یو تحلیلي مرکه کې د دې غونډې اهمیت ته کتنه کوو.
له شروع نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان ښځې د خپل سیاسي قدرت په حیث باندې استعمال کړي. طالبانو په حکومت کې بل هیڅ داسې نشته چې د نړیوالو په مقابل کې خپل سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشروي په افغانستان کې د خوراکي توکو د کمښت لکبله د خلکو ژوند لګواک سره مخامخ دی. و باورې چې په تورخم کې هلته چې د افغانستان د میوه پر لاره یو تازه بندیز لګیدلی ستیریږي.
کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دی.
نړیوال مسایل ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ځوانانو په ځانګړي پروګرام تاندې څنګه کې پر نورو موضوعات سربیره ځوانانو ته د ویډیوي لوبو د زیانونو په اړه جالب معلومات لرو.
دی ویډیو لوبي کې خو یو څوک د ډیر اوږدو ساتون لپاره دی ناست چې له دوه لاسو سترګونه کار اخلي نو ډیر وخت دی بدن کې هغه کم فزیکي فعالیت دی لامل کې چې دوی ته په اوږدمهاله کې ځینې ستونزې پیدا کیږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشر روزا اوتونبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د ښځو او نجونو پر حقوقو متمرکز و. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبا اجمل ان په استودیو کې را سره دی او چې زیات راکوي.
تکل سیب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې روزا اوتونبایوا چې د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ د افغانستان کې د یونامه د ماموریت مشیم کوي څرګندونه مهمه وي ځکه ظاهرا د ملګرو ملتونو لوړپوړي ډیپلوماټ د چیل طالبانو سره مستقیم کار کوي. د دې په وینا کې په افغانستان کې د خزو وسنی وضعیت لکات همیشه چې په اندېښنه خودلې د پدې باندې اندېښنه خودلې ویل چې طالبانو خزي ل تعلیم نه لري کړی په کورونو کې نه ولیدي او د دې سربېره په نورو بشري سرغړاویوم چې دی په درې کټګوریو کې وو ویشل خبري وکړي. دی وویل چې په دې برخه کې دوی درې ریپورت خبره کړی دي. یو ریپورت یو اندېښنه دي بشري حقوقو د هغه بشري سرغړاوي چې په عامو خلکو باندې اخیس کوي. بل بشري سرغړاوي چې دوی ورته اشاره وکړه غدا دي چې د دې په وینا طالبان د خپل هغه بخنه نه سرغړاوي کوي چې قربانیان تر ډیره دي پوخانی حکومت چارواکي او پوخانی امنیتی ځواکونه دي. او دریم بشري سرغړاوي چې دی ورته یادونه وکړه چې ډیر مهمه موضوع وګڼله هغه د بندیانو شکنجه کول دي چې دی وویل چې دوی په خپل ریپورتونو کې دغه شیان مستند کړی دي په بیلابیلو بڼو. هغه هم دارنګا دي افغانستان د بهرنیو چارو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت یو جواب ته اشاره وکړه چې دغه سرغړاوی لاغوي سره شریک کړی دی او لاغوي یو جواب ترلاسه کړی دی. همدارنګه دوی ویل چې له طالبانو سره کار کوي له نږدې نه. په دې برخه کې هغې دا یادونه وکړله چې طالبانو په 34 ولایتونو کې د دیني علماو او قومي مشرانو شوراګانې جوړې کړې دي. روزا اوتونبایوا وویل چې تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې دغه شوراګانې څومره بریالۍ دي، واقعا مشورتي رول لرلی شي او طالبان مشرانو او د خلکو ترمنځ یو پل جوړولی شي کنه. خو په دې لړ کې د ځینې اندېښنې په ډاګه کړې او لاغې اندېښنو نه یوه دا وه چې د په وینا په بامیان او دایکندی کې د عالمانو یا دینی عالمانو شوراګانې طالبانو جوړ کړی دي چې اکثریت شیعه میشت سیمې دي. خو د دې په وینا په دغه شوراګانو کې شیعه دینی عالمان نشته دي. دی ویل چې دا ستونزیم له طالبانو سره شریکه کړي. هغه همدارنګه د اسلامي همکاریو د سازمان د دینی عالمانو سفرونو ته اشاره وکړه چې په وروستیو کې افغانستان ته تللي دي او هلته په طالب مشرانو باندې د نجونو د تعلیم او د نجونو تعلیم ته د اجازه ورکولو په برخه کې فشار راوړی دی. روزا اوتونبایوا وویل چې د طالبانو د بشري حقوقو سرغړاوي د دې سبب شوې دي چې په خپل په خلکو کې د دوی هغه نیمه نسبی کم مشروعیت چې دوی ادعا کول هغه کم شي. د خزو به سروې ته اشاره وکړه چې 15% خزو ویلي دي په افغانستان کې په یو سروې کې چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي. همدارنګه په مثبتو پوینټونو کې دا ویل چې د کوکنارو کښت کم شوې دي چې ورسره د نړۍ ته د تریاکو او نورو نشئی موادو صادرات له افغانستان نه زیات شوي. بشری بحران ته اشاره وکړه په افغانستان کې هغه چې د نړیوال ټولنې یو اندېښنه ده، اندېښنه په دې معنا ده چې څنګه نړیوال ټولنه وکړلې شي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانانو د بشری بحران سره مرسته وکړي. دی ویل چې که چیرته پیسې ورنکړل شي او 3.2 میلیارد ډالر د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ته ورنکړل شي 15 میلیونه افغانان ښایي د لوږې سره مخ شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو اجمل انز مهمکارو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې او بحثونو جزئیات اورول. د غونډه نن د نیویارک په وخت سهار او د افغانستان په وخت مخام محل جوړه شوه. د غونډې ته د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه مشره روزا اوتونبایوه معلومات ورکړل او د دې غونډې ډیری بحثونه په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د تعلیم پر ستونزو متمرکز و. د امنیت شورا د دې غونډې په اړه مې د ښځو د حقوقو د مدافع فعال او د چارو د شنون کې فريد حفيظ نظر وپوښت او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له ملګرو ملتونو څخه د افغان میرمنو غوښتنه څه ده؟
د کسرنګ چې موږ پوریږو چې په ورستۍ وختونو کې د افغانستان د خزو حالت واقعا اندېښنې وړ دی. ولې نړیوالو د امنیت شورا او د نور هغه ادارې چې د افغان خزو لپاره غږ پورته کوي یوازې د اعلامیو پر اساس و. دوی په اقدام کې د افغان خزو لپاره هیڅ هم تر اوسه پورې نه دي کړي. دوی یوازې هغه محدودیتونه په خپل اعلامیو کې غندلي دي چې طالبان له خوانه په افغان میرمنو باندې تعمیل کیږي. د افغان میرمنو تمه له دغه نړیوالو ادارو څخه دا کېدای شي ولې دوی ملن اقدام نه کوي، ولې دوی هغه خبرې چې دوی په اعلامیو کې کوي ولې هغه په عمل کې نه راوړي. ګر چې موږ په دې باندې ډېر خپه یو چې افغان مېرمنې اوس له هر ډول حقوقو څخه محروم دي، خو دې سره سره بیا هم دغه نړیوال اعلامی خبروي پر دوی باندې هیڅ ډول فشار نه راوړي. دوی له دوی سره نه خبرني خبرو ته نه کینه. دوی دغه پښتنه درځنی نه کوي چې ولې یو بشر یو نیم نفوس د افغانستان لکار او تعلیم څخه به برخه ده.
فردا جان د ملګرو ملتونو لخوا یا د نړیوال ټولنې لخوا هغه عملی اقدامات چې تاسو وایي باید وی کړی او په اعلامیو بسنه ونه کړی، دا عملی اقدامات څه کېدای شي؟
یو غټ جنگ د افغانستان د خبرو اترو د لارې څخه حل شو. البته دوی په وینا باندې یو تفاهم رامنځته شو، یو هوکړلی کلاس لیک شو. دغه سې کچېری دوی هم په دغه برخه کې د میرمنو په برخه کې له طالبانو سره راشي په افغانستان کې یا افغانستان څخه بهر دوی کینې نه خپلې غور سره خبرې وکړي. یو داسې قناعت بخشه، یو داسې قناعت کوونکې چې دوی ته وړاندې کړي چې طالبان پر دې قانې کړي چې مکاتب مخلص کړي یا میرمن تر د کار کول اجازه ورکړي. یوازې پر اعلامیو باندې هغه اعلامی یوازې لوستل کیږي ولې په عمل کې هیڅ هم نه لیدل کیږي. اوس کچېری دغه دوی له طالبانو سره کینې نه پر طالبانو فشار وارد نکړي او له هغه سره د سیاسي جوړجاړې لارې جوړ رانی شي چې دوی دغه مکاتب او دغه محدودیتونه لمینځ ویسي، نو زه فکر نه کوم چې د پسلو کلونو کې هم طالبان دغه کار وکړي.
ستاسو په نظر طالبان ولې تر اوسه پورې هم د نړیوالو د غوښتنو ته تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی؟ په داسې حال کې چې لدی مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د مختلفو هیوادونو چارواکي راغلي له طالبانو سره مخامخ کتلي دي او دا غوښتنې عملا هم دوی ته په کتنو کې په خبرو اترو کې ورته وړاندې کړي دي، مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. فکر کوي چې دا د طالبانو طبیعت دی، یعنی د خپل ایدیالوژي له نظره دوی خزو ته د کار فرصت یا د تعلیم فرصت نه ورکوي او کله نړیوال ټولنې نه کوم خاص امتیاز غواړي؟
له شروع نه د حکومت له پایل نه تر اوسه پورې طالبان د افغانستان میرمنې یا د افغانستان خزي د خپل سیاسي قدرت په حیز باندې استعمال کړی دي. طالبان په حکومت کې بل هیڅ داسې سنشت چې د نړیوالو په مقابل کې له خپل سیاسي قدرت یا د سیاسي مهر په ډول باندې استعمال کړي. دوی د افغانو میرمنو محدودیتونه یا دوی په کور کې نول یا د تعلیم حق اخیستل دا نړیوالو ته دا ښیي چې موږ دومره ځواک لرو چې موږ یو بشر له هر قسم حق څخه محروم کړی دی. دوی دا یو قدرت دی. او دا هم کېدل شي چې دوی ایدیالوژي چې کوم ده هغه د مېرمنو په وړاندې ډېر زیات کم وي، یا دوی نه غواړي چې مېرمنې د کار وکړي، ولې دا ډېره کمه کچه کېدای شي. تاسو هم دا اوس د ډېرې طالب چارواکي داسې دي چې هغوی په خپلو خبرو کې دا خبره کوي چې هغوی غواړي مکاتب خلاص شي، ښځې کار وکړي، ولې بیا هم دوی نشي کولای چې اقدام وکړي. تر ټولو مهمه د طالبانو دا یو سیاسي قدرت خودنه ده، ترنېوال ته ځان وښيي چې موږ کولای شو داسې کار هم وکړو، او د دوی په بدل چې کوم طالبان د قدرت څخه په ګټې اخیستنې سره نړیوال باندې فشار وارد کړي چې دوی په حکومت په رسمیت وپیژني.
د ښځو د حقونو مدافع فعاله د چارو شنون کې فریده حفیظ و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د اگست میاشتې تر پایه په افغانستان کې د کورونا د ناروغۍ یا کووید 19 د مثبتو پیښو شمېر له 2,500 اوښتی دی. دغه سازمان په راپور کې چې پرون یې خپور کړ، په افغانستان کې د دې ویروس د مړینې کچه 3.5% او د رغېدو کچه 96.3% ښودل شوې ده. خاطر پردیس د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې د اگست تر 1 نیټې پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر 2,015,240 ته رسیدلی چې په دې کې نږدې 2,912 کسان مړ شوي دي. دغه سازمان زیاتوي چې په افغانستان کې پر دغه وایرس د اخته کېدو کچه 96.3% او د مړینې کچه 3.5% وه. د روغتیا نړیوال سازمان معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې په ټولو ډلو کې د دغه وایرس اصلي او عام علایم لیدل شوي دي چې شدید تنفسي ستونزې او اسهال وه. په همدې حال کې په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د کورنۍ غړي د دې ناروغۍ له درد سره لاس او ګریوان دي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور ازادي راډیو ته وایي چې ورورې څو ورځې وړاندې ناروغ او کله چې روغتون ته یوړ، ډاکټرانو ورته وویل چې دی په کورونا اخته شوی دی. کابل یو بل اوسیدونکی نجیبه هم وایي چې خور له څو ورځو راهیسې په کورونا وایرس اخته شوې ده.
دوه یا درې ورځې کېږي چې خور مې ډېره تبه او ټوخی لري. ډاکټرانو وویل چې دا د کورونا وایرس علایم دي. موږ د هغې لپاره درمل واخیستل او هغه اوس یو څه ښه ده.
ځینې ډاکټران بیا وایي کورونا یو ډول وایرسي ناروغي ده چې نښې یې ځاندر تنفسي ستونزې، زکام، تب او د عضلاتو سخت درد دی. دوی وړاندیز کوي چې د هغو کسانو سره تماس څخه ډډه وکړي چې په کووید 19 اخته دي. یو له دغو ډاکټرانو څخه عرب خان ازادي راډیو ته وویل
د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید له هغو کسانو سره تماس ونیسو چې تنفسي ستونزې لري، د پوزې بهېدل او زکام لري. هر کله چې دغه ناروغي پیدا شي باید ماسک وکاروي او د خوړو لوښي له نورو خلکو جلا کړي، نور توده مایعات وکاروي.
د روغتیا د نړیوال سازمان راپور مده طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت لوین شرافت زمان سره شریک کړ، خو هغه دغه راپور تر خبرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب نه وایي. د افغان جاپان روغتون مسؤلین زلمی رښتینه او طارق اکبر هم په دغه روغتون کې د بستر شوې او ناروغانو د شمیر او د کورونا وایرس د نوې پیښو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړي. خو دوی د روان مریض کال په لومړۍ میاشت کې په افغانستان کې دغه ناروغي د زیاتوالي اعلان کړی و. د طالبان حکومت د عام روغتیا وزارت وین شرافت زمان د روان کال د سور په میاشت کې ازادي رډیو ته ویلي و چې د تیرو میاشت په پرتله په دې میاشت کې د دغه وایروس مثبت پیښې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه د نورو راپورونو لړۍ هم پیلېږي، خو له هغه مخکې یو نړیواله موضوع. د ارمنستان چارواکي وایي له هغه مهاله چې باکو پر ناګورنه قرباغ لنجمنې سیمې بشپړ کنټرول ټینګ کړی، تر اوسه له 10,000 زیات وګړي له خپلو سیمو تښتېدلي دي. آذربایجان د سیمه تېره اونۍ د چټکو عملیاتو په ترڅ کې وځپله او هلته وسله واله ډله یې ماته کړه. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چارواکو ویل چې د ناګورن قرهباغ د سیمې له 10000 زیات اوسیدونکو د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. له سیمې په ډلې زتوګه د خلکو د وټلو دغه بهیر په ورستۍ ورځو کې ورسته له هغه غړندې شوې چې باکو په دې لانجمنه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکو ارمن تبر دي 13 د چټکو عملیاتو په ترڅ کې سیمې زواکونه وځپلو پر سیمې بشپړول کټینګ کړه. پاین حال کې د ناګورن قرهباغ سیمه ایزو چارواکو په سیمه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. چارواکو وویل دغه چاودنه پرون د سټیپاناکریت ښار په یوه څنډه کې د تیلو په یوه ټانک کې هغه مهال رامنځته شو چې ارمنستان ته تلونکي کسان د تیلو د اخیستو لپاره په لیکو کې ولاړو. چارواکو ویل په دې چاودنه کې چې علت نه دی ښودل شوی، الکتر لګه شل تنه وژل شوی او شاوخوا 300 تنه نور ټپیان شوی دي. د ارمنستان حکومت نن په یو اعلامیه کې وویل چې شمیرې ښیي چې تر نن سهاره پورې د ناګورن قرهباغ له سیمې 10350 تنه جبري بې ځای شوي کسان د ارمنستان خاورې ته ننوتې دي. د راپورونو له مخې تېره ورځ د ارمنستان لویدیځ ته په سړکونو کې د موټرو اوږد کتارونه لیدل کېدل چې خلکو له سیمې د وتلو هڅه کوله او د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله هم سړکونه بند کړي. د آذربایجان حکومت ژمنه کړې چې د ناګورن قرهباغ د سیمې له اوسیدونکو په تیر له ارمنی ټبرو سره به یو شان چلند کوي، خو د ارمنستان حکومت په سیمه کې د یو احتمالي قومي تصفیه خبرداري ورکړې ده. ناګورن قرهباغ چې د آذربایجان د قلمرو اندیننه پرته د نړیوال د هیواد د خاورې یو برخه بولی او له ټول سیسو رئیس د باکو او ایروان ترمنس پر لانجو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس وايي په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت له کبله د خلکو ژوند لږ اکثره مخامخ دی. په عین حال کې د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس ویلي په افغانستان کې ښځې هر ورځ د خپلو ماشومانو د تغذیه او د روزۍ د ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي. امید ظهیر مال او د موضوع نور تفصیل.
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی رئیس سندی مکینوای له افغانستان د وطنیت نه لري خو بو ډیجیټل ارتیا لري ځکه چې د خلکو ژوند له خطر سره مخ دی. اغلی مکین پرون په خپل اکسپانډ د امکاناتو کمیټه اشاره کړې او زیاتوي د خوړو نړیوال پروګرام مرشوي چې یوازې په تیر شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 10 میلیونه وګړو سره د خوراکي توکو مرسته بند کړي. د هغې له قوله دا د دوی د ژغورنې یو وسیله و چې نور نشته. د خوړو نړیوال پروګرام د دوشنبه پورس په یو راپور کې د هم لیکلی و چې د محل په یو 500 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د بیړنۍ لوګي له بیلابیلو کچو سره مخ دي. 15 میلیونه یې په افغانستان کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام نن ویلي ورځ تر بلې په دې هیواد کې خزې د ژغورنې ورسي وسیله له لاسه ورکوي. دبليو اف پی زیاته کړي د دې کمښت معنا دا ده چې یو میلیون مایند او ماشومان به نور د تغذیه په برخه کې ملاتړ ونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د دې ادارې د بیړنیو حالاتو رئیس کیوین نان پارک هغه څرګندونې هم خبرې کړي چې وايي دبليو اف پی په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرسته کموي چې 15 میلیونه ډیر خلک په دینه پوهیږي چې د بل وخت خواړه بل کومه کوي. هغه چې په کندوز ولایت کې لیو روختون لیدنه کړې وايي همدا روختي مرکز د خوارزوا کومایندو او د دوی د ماشومان د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستۍ او یوازینی فرصت دی.
Every day women په افغانستان کې خزه هر ورځ د خپل ماشومان د تغذیه او روزي ګټلو په برخه کې فرصتونه له لاسه ورکوي او له عام ژوند تریری کیږي. په کندوز کې د تغذیه د کلینیک د خوارزوا کومایندو او د دوی د ماشومان د ژوند ژغورنې درملنې لپاره وروستۍ او یوازینی فرصت دی. دلته مېرمنې د ژغورنې وروستۍ وسیله له لاسه ورکوي ځکه د خوړو نړیوال پروګرام په داسې یو هیواد کې د خوراکي توکو مرسته کموي چې له 15 میلیونه ډیر خلک یې په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه به له کومه کوي.
د خوړو نړیوال پروګرام د بیړنیو حالاتو رئیس په سمدستي دوه د یو میلیارد ډالر غوښتنه کوي څو د دې له قوله په ساړه او سخت ژمي کې له افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر بېوزلي وړمن افغانان وایي بېله خدای بل اسره نه ده ورپاتې او نه پوهیږي چې څه وکړي. وټای چوڑاندې ورسره د خوړو نړیوال پروګرام بسته کوله او اوسې لاس نیوي نه کوي. وای
څه کول نه شم، څه چا مزوري نشم کولای، چا مونږ نشم راوړی او نه دغه غیسه شم او اوس مې نه کیږي. الله سره ته ناشې او الله سره لرم نور څه نه لرم.
یو بل امر مونږ چې نو غاډینوم یې پر اپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل دی وی ډوډۍ د اخستو توان نه لې
تو نه مې له ازول تاسو اسمه له حالت څخه خبر یا شپه او ورځ مو په فقط بي وسلې او بي کسې کې تیریږي. دی وی ډوډۍ اخستو ته احتیاج یو د خلکو کورونو کې کالي مينځم.
طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد په افغانستان کې د بي وسلې د مخنیوي اړوند دوی د حکومت د پروګرامونو د څرنګوالي پاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ. په افغانستان کې د فقر او بیوزلۍ کچه داسې مهال پورته چې پرون د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام وایي وحید الله امانی ازادي رادیو ته وویل د بودیجې د کموالي لامل دوی کولای شي په یو میاشت کې له 15 میلیونو زیات وړمن وګړو څخه یوازې 3 میلیونو کسانو ته خوراکي توکي ورسوي.
په ټوئیټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو د دې او ساته خبرونه د لومړی نیمای په وروستیو دقیقو کې شي به وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې وروستی راپور د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي په تورخم دروازه کې یو ځل بیا د افغانستان پر تازه میوه بار لاریو ته اجازه نه ورکول کیږي چې لکرخه بلې غاړې ته واوړي. دوی وایي لتیرو درې ورځو راهیسې په تورخم خارګوټي کې په انګورو بار لاری ولاړې دي، خو د پاکستان حکومت په دې پلمه چې دا انګور د افغانستان نه بلکې د تاجکستان دي ورته د اوښتو اجازه نه ورکوي.
د تازه میوه یو شمیر سوداګر وایي لتیرو درې ورځو راهیسې تورخم دروازه کې پاکستاني لورې اجازه نه ورکوي چې په تازه میوه په ځانګړي ډول انګور بار موټرې لکرخه واوړي. د قدیم پونوم د تازه میوه یو سوداګر چې له افغانستاني انګور بار کړی دی وایي لتیرو څلور ورځو راهیسې تورخم دروازه کې انتظار باسي څو موټر ته اجازه ورکړل شي، خو د په خبره نه پریښودل کیږي. دا سوداګر وایي دوی د افغانستان له لوري د تورخم ګمرکی مسؤلینو ته رسمي تصدیق هم یو وړ، خو بیا هم اجازه ورنکړل شو. د تورخم له دروازې اغاړه یو سوداګر ریاس خان شینوارې وایي د غلطه لتیرو درې ورځو راهیسې هغه موټرې درول شوې دي چې تور رنګ انګوري بار کړي دي. دا چې دا موټرې په کوم دلیل ودرول شوی هغه په اړه ازادي رادیو ته ویل
دا کومه مسله چې د انګورو راغلي دا کسٹم والا دا خبره کا چې په افغانستان کې تور او سور قسم انګور بالکل نشي او دا تور او سور انګور د تاجکستان دي، نو پر درې ورځو نه گاډي ولاړ دي، ځنه گاډي خرابې ده، هغه خو یا مجبورای نه مالوالو د تجارانو کسٹم پور کړ د تاجکستان ډیوټی اند ټیکسز او یو گاډي بیګا واپس کې وته افغانستان ته.
ومغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته تایید کړ چې پاکستان پر انګورو بار د افغانستان ځینې موټرې درولې دي.
د مرکزی آسیا او خصوصا د تاجکستان انګور د عقرب او قوس په میاشت کې بازار ته راوځي او همدارنګ تقریبا د شل ورځو نه راپه دې خوا فالنګ لاره بنده ده. انګور به څنګه د مرکزی آسیا نه راشي دلته؟ دا باندې جوړول دي، دلته د افغانستان حکومت شته، هغې ته سرټیفیکیټ ورکړی دی، زموږ زراعتي مسؤلینو هغې ته اسناد ورکړي دي.
لتیری وی مشتره حصے دا دریم زل چې د تازه میوه او سبزیو د موټرو په مخه د تورخم دروازه بندیږي. تورخم دروازه پر ډیورند کرخه د خلکو د اوختو را اوختو ترڅنګ د دواړو هوادونو ترمنځ د سوداګرۍ مهمه ترانزیټي لار بلل کیږي چې په بندیدو سره دواړو اړخونو ته اقتصادي زیان اوړي. که څه هم د تورخم دروازې د بندیدو له امله د تازه اوختي مالی زیان پړه په رسمي ډول تر دې دمه سندي ویل شوی، خو افغان سوداګرو مخکې ویلي او د لارې د بندیدو له امله سوداګرو ته هر ورځ میلیونونه ډالر زیان اوړي.
تاسو لا پیغامونو
زه یو متخاید افسر یم، ما د کرزی او دغه په وخت کې کار نه دی کړی د اشرف غنی ځان او مخکې تقاعد شوایم. هر کال هم تقاعد خصوص خود تقاعد باندې د دوه کال کې تقاعد باندې مکاتب باندې پانتونون باندې نور دولت خود خلکو خدمت کې وی دولت هغه د خلک یارم وی اسوده وی کار ولی رضوان لري پانتون ته خلک لور سي مکتب ته وی
د موږ داسې یو دولت ته امارات ته چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بعد ورځ د مشر جوړه کړي مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه، اوس دغه ظلمونه دي چې کوي، ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دې ستسره نه شو. پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم، دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړي دي، هغه وعدې عملي کړي نه دي، ځکه چې دوی اپا عمومی اعلان کلا عمومی اپا اعلان شوه د خدای سواده و شوه د خدای سواده ده، ده عمومی اپا د خدای سواده ده، خدا د خدای سپواده ده، پا خبلا و ندره در نویلار دی و سم نیوله و خالکتی تختی و زبراوله و واجل دغه شایکی اینو چی ده خدای سده و عده ما تکلی ده بنده خو پروان لین بنده خکوم خبره نده غوص خلوم هر اولایشی جبه هر اولایشی پرخوا بانده نوک ماجر رو باندیم ده بد حالت پا افغانستان که ده غص حالت د افغانستان یو شاینت دی که چالای دی که خانگور دی که مارا دی که نور سبزیجات دی دی کانان و خاری و غریبی در طول پا ور بانده لاحو کیگی پا بو لاحو کیگی که ما بشری مرسته چه راشه پا گو که مسکینان دی دی ماشونه دی 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 افغان دی جلبات تلویه ای چی مورت شل زره تلویش نرکیوی و دی دی خپل و مهیبین تا یو نیم لکور کیوی ده حساب و کتاب ده الله پاک وکد آقا ده الله ده قضاوت و کموگی نشو کوله.
تاسو هم کوله سی چه آزادی راژیو تا ده خپل سیمی حال وایی ده واتساپ پرده شمیره را تا جغیز یا صوتی پیغام راستا ولی سی شمیره ده 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
سره اوسئ په دوهم نیمای کې د ازادۍ رادیو د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه خبريږي. خو دا وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې د پامکړې خبرونو ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه بحث وکړ. د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشره روزا اوتنبایوا د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړل. میرمن اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو پر زده کړو پر لګیدلو محدودیتونو اندېښنه وښوده. د یونامه مشره که څه هم د مخدرو موادو د کښت د نسبي مخنیوي په څیر د یو لړ مثبتو پرمختګونو یادونه وکړه، خو هغې وویل چې د دوی هڅې د طالبانو د هغو پنځوسو فرمانونو له کبله زیانمنې شوي چې هدف یې له ټولنیز ژوند او زده کړو څخه د ښځو او نجونو محرومول دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اقلیمي بدلونونو له کبله په افغانستان کې پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی له خنډ سره مخامخ شوی. د دې کمیټې د افغانستان څانګې نن پر ایکس شبکې لیکلي چې په افغانستان کې پر بشري ناوړه وضعیت سربیره د اقلیم د بدلون اغیز د دې هیواد په ډیرو سیمو کې څرګند شوی، نو ځکه په ځپل شویو سیمو کې کورنۍ د څښاک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. له دې مخکې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM ویلي وو چې 90% افغانان د څښلو کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه کې د افراطي وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي. پوز په یو بیان کې ویلي چې دا نخته پروند د خیبر پختونخوا په خیبر ولسوالۍ کې د یو وسلوالو پر یو مرکز وشوه او په پایله کې دواړو خواوو نخته سره وکړه. پوز وایي چې په دې نخته کې د وسلوالو د یو قومندان په ګډون درې تنه مشکوک تروریستان ووژل شول. د پاکستان پوز په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د مرکزی اروپا څو هیوادونو له اروپای ټولنې غوښتي دي چې د هغه بشري دهلیز په اړه څېړنې وکړي چې د دې هیوادونو لاره د اوکراین د غلې دانې نورو هیوادونو ته صادریږي. د چک جمهوریت، هنګری، پولند او سلوواک یا سلوواکیا د کرنې وزیرانو نن وویل د اوکراین د غلې د صادراتو یو برخه د پولند په څیر ځینو هیوادونو کې پاتې کیږي چې د دې هیوادونو د سیمه ایزو کروندګرو د غلې دانې حاصلاتو ته زیان اړوي، ځکه د اوکراین صادرات د دې هیوادونو پرتل ارزانه دي. د چک جمهوریت د کرنې وزیر ماریک ویبورنی وویل چې په دې هیوادونو کې د اوکراین د غلې د صادراتو د پاتې کېدو د مخنیوي لپاره اروپای ټولنه باید د غلې سوداګرو ته نقدي امتیازونه ورکړي. په دې غونډه کې د اوکراین د کرنې وزیر هم د ویډیو کانفرنس لاله ګډون کړی وو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د 2023 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. کرکټ بورډ په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې افغان لوبډله بیګا د هند کیرالا ایالت ته ورسیده. د بیان لمخې ملي لوبډله به خپل لومړنی تمریناتي لوبه د رواني جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره وکړي او دوهمه تمریناتي لوبه به راتلونکې اونۍ سه شنبه له سریلانکا سره وي. د کرکټ د نړیوال جام لوبه د اکتوبر په 15مه د انګلستان او نیوزیلند د مونو ترمنځ په لوبه پیلېږي. په دې جام کې به د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر په 8مه له بنگلاديش سره وي. په دې لوبه کې د نړۍ لس غوره لوبډلې سیالي کوي.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان خپل ډیر وخت په ویډیوي لوبو کې تیروي.
خلک زیاتره چې گیم وي د بیروزګاری د لاسه گیم وي.
د ویډیوي لوبو د کولو پایلې څه کېدای شي؟
کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتمان درس نیمګړی پاتې کیږي.
او د دې لوبو بدیل لارې کومې دي؟
اړی کی ناست ولاړی مطالعه ترس نیو مهارتونو زده کول کله چې ویډیو لوبو بدل
ورس تربلې د ټکنالوژي لمن غوړېږي او د انسانانو ژوند ولکه کوي. اوس یوازې اړیکې نه دي مجازي شوي، بلکې ډېر داسې کارونه دي چې باید په فزیکی ډول وشي، خو اوس خلک په ټکنالوژیکي وسایلو کوي. لا دې ډلې یو هم لوبې دي چې که په فزیکی ډول وشي پایله یې ښه صحت ده، خو اوس ډېر ځوانان لوبې هم په موبایل یا کمپیوټر کې کوي. تر نیمو شپو ورته ویښ وي او سهار بیا ناوخته راپاڅېږي. مسیح الله هغه ځوان دی چې وایي تر ناوخته د پبجي په نوم یوې لوبې ته ناست وي او له ملګرو سره یې کوي. دی خو لا دا هم وایي چې ځینې ټولګیوالې په ټولګي کې هم کوي. د شپې له لسو بجو یې پیلوم، د شپې تر دو یا دوه نیمو بجو لوبه کوم، سهار لس بجې راپاڅېږم، بیا دولس بجې ښوونځي ته ځم او تر مازدیګره هلته وم. له ښوونځي وروسته د کور سودا راوړم او لږ درس وایم او بیا گیم ته وخت ورکوم. زما خپله ورسره علاقه ده او بل ملګري مې هم راسره دي چې په شریکه لوبه کوو. زه خو یوازې په کور کې کوم، خو نور هلکان لا په ټولګي کې پبجي گیم کوي. که استاد څه ورته ووایي ورپاڅېږي او داوی ورسره کوي، یا له ټولګي وځي او د استاد په کیسه کې نه کېږي. د ننګرهار اوسېدونکی شمس هیلمن وایي دا ژوند او راتلونکي لپاره د ځوانانو پروګرام نه درلودل او د ویډیوي لوبو جذابیت سبب شوی چې ځوانان ډیر وخت دا لوبي وکړي.
عوامل خو زما په نظر دا دي چې یو خو په منظم ډول باندې د دغه سیګیمونو سپانسرشپ کیږي او پروموټ کیږي، په تشهیر کولو یې بلا شی مصرف کیږي. فیسبوک کې او نور ویب سایټونو کې، حتی په بازارونو او غرفو کې هم یو ډول اشتهار روان وي. بیا چې ځوانان پرې اخته شي او معتاد شي، نو دوی په خپله د دغه سیګیمونو تشهیر کوي، یو بل رابلي ورته او د یو زنجیر په شکل نوی ځوان کل یو پر بل پسې پرې اخته کیږي. بل دا چې له بده مرغه ډیری کسان د ورځني چارو د ترسره کولو یو منظم پلان او تقسیم اوقات د ځان لپاره نه ټاکي، نه یې د ورځنیو کارونو او بوختیاو ترتیب برابر وي او نه د شپې. بل ځینې گیمونه د ځوان نسل عمرونو ته په کتو دومره جذاب جوړ شوي وي چې ځوانان بیخي یوې خیالي دنیا کې عمیق تللو ته مجبور کړي او د دغو گیمونو معتاد شي. بیا ژوند او وخت تیرول بې له دغو شیانو ورته سخت تمامېږي.
د کابل اوسیدونکي مصطفی چې په خپل دکان کې کمپیوټر ایښی او د نورو ځوانانو موبایلونو ته ویډیوي لوبې ورلېږي وایي ډېر ځوانان د بیکارۍ له وجې په ویډیوي لوبو مصروف شوي.
خلک زیاتره چې گیم وایي د بیروزګارۍ د لاسه گیم وایي. که چېرته هغه ځوانان نور وظیفه ولري، ځان ته کاروبار ولري، هیڅ وخت گیم نه وهي. موږ ته چې کوم کسان راځي وروره، دا خو ټول ماته معلومات شه وروره، کاروبار نه لري، کور کې بیکاره وروره، یو صرف درس وایي، نور تمامه ورځ گیم ته ناست وي. زه خپل هم ګوره گیم وهمه، کنه چې کار وخت وي هغه د کار مخته وړمه، کله چې بیکاره شم گیم وهمه. ځینې خلک دي چې زیاتر د خپل توجه گیم پورې راوړی ده، گیم زیاتر وهي، نو دا کار وروره ښه نه ده. دومره هم سړی د کار نه هم باسي، وروره د درس نه هم، د هر شی نه سړی باسي. فقط دومره وکړه چې د ورځې نیم ساعت یا یو ساعت گیم وهي، زیاتر نه.
شمس هیلمن وایي که ځوانان د ویډیوي لوبو په کولو کې افراط وکړي نو پایلې به یې سمې نه وي.
نتیجه خو یې حتماً ډېره د تشویش وړ ده. د ځوانانو د ځوانۍ قیمتي وخت چې باید په تعلیم او زده کړو تیر شي او خپله انرژي په داسې مثبتو کارونو کې مصرف کړي چې خپل مستقبل وټاکي او په اصطلاح خپل کیریئر جوړ کړي، ضایع کوي. د وخت زیاده، د پیسو زیاده، د صحت زیان دی. کله چې تر ناوخته سړی ناست وي، خوب یې نیمګړی وي، د ورځې د تعلیم چارو په شمول نورې چارې هم نیمګړی وي. کله چې درس ته کم او گیم ته زیات وخت ورکړي نو حتماً درس نیمګړی پاتې کیږي او د درسي سفر نور ملګري به ترې مخکې روان وي، دی به وروسته پاتې کیږي.
دا چې ولې ځوانان ویډیوي لوبو ته ډېر تمایل لري، پایلې څه وي او بدیلې لارې کومې دي، په همدې اړه مو د ټکنالوژۍ د یوې خصوصي کمپنۍ له مشر او لیکوال هغه ملک سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
سهار صاحب کا لمړی دار ته وای چې ولی نن سبا ډیر ځوانان ویډیو لوب ته تمایل لري او تر نیمو شپو ورته ناست وي.
په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیارد خلک اوربانې پوختي چې ډیری برخې ځوانان دي. تقریبا 1.5 میلیارد کسان پر آسیایي هیوادونو کې د لوبې کوي. 600 میلیونه پر چین کې. په افغانستان کې دقیق شمیرې نشته خو 15 میلیونه تر 2 میلیونه خلق د لوبي په موبایلو او کمپیوټرونو کې کوي خو اکثریت برخه ځوانان تشکیلوي. داسې ویډیو لوبي ولې دومره زیات مینوال لري؟ دلایل بیلابیل دي. ممکن بیکاری وي، ممکن دغه لوبو هغه ډیر جذابیت وي په کیفیت جوړ شوی دي او مهم موضوعات دي. خو ډیری لوبي جنگي لوبي دي، هغه سیمینوال لري. نور لوبي هم شته لکه د موټر ځغلونی، موټر بایسکل ځغلونی، فوټبال، کرکټ، دا ټول په ویډیو لوبي کې ستاسو خلک علاقه لري. څنګه کاملي میدان ته نشي رسیدلی نو په مجازي ډول باندې هغه لوبي کوي. که پر څوک په کرکټ کې ډیر لخمند خو عملاً کرکټ نس کوي نو د دې ویډیو لوب لري دغه تند خړوبوي. نور بیلابیل دلایل لري. د دې هغه ډیر مارکیټینګ ورته سوی د دې لوب ته، تر څنګه په دغه لوب باندې پنګونه ده. د دې لوب ډیر کوي الگوریتمونه کاروي چې د انسان پیژندنه کې مرسته کوي. د سره سي دی او چا مالک چا علاقه او څغواړي څه ډول لوب خو خوي دا هغه په اساس باندې خلک ویډیو لوب ته ډیر جذبيږي.
مننه. دا چې ډیر ځوانان دغه لوب ته وخت ورکوي، ستاسو په نظر د دې پایلې څوبې
هم مثبت هم منفي تاثیرات لري؟ خو په ټوله کې کسړې راټولوي نو منفي تاثیرات تر مثبت او زیات دي. مثبت تاثیرات کې ممکن دا وي چې خلک غواړي ځان ته یو مصروفیت، یو ډول تفریح پیدا کړي، غواړي له نورو خلکو لاغه کاري ستړیا او لاغه تشویشونه او کوم سټرس او خپګان سره لږ لري اوسيږي، او کای له واړي کو ستړي سي غواړي یو ډول ځان په یو څه مصروف کړي، هغه تشویش درد او خپګان او هغه ستړي ډول را پکې. یا په ځینې مهارتونو وړول کې سره مرسته کوي. د مثبت تاثیرات کې پرس کې څوک پایلوټ ته نو غواړي چې ویډیو لوب لري هغه مهارتونه نورم زده کړي. که څوک ډاکټر د ویډیو لوب کې دی، تبي نور ټیکنالوژي سره بلدي کې، او یا هم مثلا نور دغه سیار خون لري. خو منفي تاثیرات به دوه برخو باندې هغه منفي تاثیرات وشل. لومړی د فزیکی منفي تاثیرات ویل کې څوک چې لوب کوي عملاً کار کوي نو د ویډیو لوب کې خو څوک د ډیر ودو ساتون لپاره د ناستي له دوه لاسو دو سترګونه کار اخلي نو ډیر وخت د بدن نور غړي هغه سپورت ته ارتيانل دل کیږي نو هغه دی غي درد او ځین وخت بدن کې هغه کم فزیکی فعالیت دی لامل کی سي دی ته په ود مهاله کې ځین ستونزې پیدا کیږي. رواني تاثیرات به دای وسی خلک لټولن لري کیږي. یو ډول هغه عملی اړي کی سي دی له نور خلکو سره لري ټولن دوستانو کورنۍ غړو سره لږه است کیږي. انزوا ته زی دغه لوب کې کوم الگوریتمونه کاری د لغت دی پر روان زبن تاثیر کوي. د دې په کرکټر په خوې تاثیر کوي. ممکن هغه کې ځینې شان لکه جنگ او جګړه وینې تو یو لودا ډیر عادي وینې هغه دی په عملی زبن کې هغه ورته ډیر عادي ښکاری. یي عملاً هغه رول لوبوي بد رفتار تر کې په عملی زبن کې. نو دغه منفي تاثیرات دی خو ټولو ته اشاره کول ممکن سنځمنه ای.
ستاسو خبره چې د ویډیو لوبو ترګټو تاوانونه ډیر دي نو بدیل لارې کوم دي؟ مثال د خبرې هغه وخت چې دوی وزګار وي، بل کار او مصروفیت نه لري، نو دوی باید په هغه وختونو کې څه وکړي؟
خو به دا وي چې دوی هغه لوبې کوي نو هغه ورک لوب مثلا د څه لپاره ده که جنگ ده نو خو هغه زما پر ځوان د کرکټر او فکر باندې منفي تاثیرات لري. یا که مثلا نور لوبې دي کوي نو د فکر دی چې هغه دی له کار او ځوان مهارتونو سره مرسته وکړي. که پرسکې څوک ډاکټر ده نو هغه دغه ویډیو لوبې وګوري څنګه د طبي او طبي ټکنالوژي برخه کې مرسته کوي. یا مثلا یو څوک انجینری برخه کې د مسلک ته ناغه لوبې دی وکوري. یا غاسه دی وکي فزیکی لوبې دی وکي مثلا لملګرو دوستان سره اړیکې دي کی دا گیمونه دی نه انستال وي ځکه یو ځل کې انستال کی څوخ لپاره وکي بیا سندمنه ځان دې تر اخلاص کی نو تر ډیره د پوریا غانګیزه درونی ده چې څوک ولا سي دی لوګو نه راوګرسي کی بدل پیدا کړو. تر ډیره ادب فزیکی لوبې اړیکې ناس ولاړی مطالعه تر نیو مهارتونو زده کول کله لسی دی ویډیو لوبو بدل.
په یو ټولګي کې ډیر زده کوونکي درس وایي خو ځینې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصيږي چې په خوانځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغه زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او خوانځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د خوانځي په محالې درس نه زده کیده. دا چې ولی لدی یورو
او مکتب فشار داسونه او د کورس دی بیا بل ورځ سی کورس او میاست خلاص ولا سی کور کې پختنه کوله یو د ډال خطر سی پلار ډارې دلو سم جواب نه سم ورکولای شیان موږ خپل خز د کړي وس سم زو سی پلار ته کې نستل شي پختنه کول دیار میاست په پختنه شکول سی هغه به سی ورته کې نستل شي مز دا هغه بم دی وتل بیا وهل به ټکول به نوم به مراد باندې کې خود اس تقریر ور به دی بیا سی کورس تلو د زړه کورس نه کې کورس لاړ سی مکتب ته
د وم ټولګي زده کوونکي راشد بیا ځینی خون کې هم ګرم بولی چې په سمه توګه تدریس نه کوي ځکه د په سیر ډیر زده کوونکي لا نور هم لا درسونه زړه توري کړي
استادان دی دیوار درته درس تشریح کې تی کرا کې نه الته نوټ وای چا ځا نه وي خو ته نه وای دا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحی دی ټول سمفیان الته ناشتي شرمی د څنګه ما وحی الته استاد لارس بیا ټول زوای دی و سم نام ژتوري استاد نام بیخی زرم نه کی سر مکتب تلارس
ځینی خون کې او د کورنۍ مشران فکر کوي کدوې زده کوونکې ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی
موږ وایو چې شنه لختل چې هر خواته کږی هغه کږیږي ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کو یا چپه کو یا سره کې جوړ کړو په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول د خپل احساس له مخې د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کنه یو ځی داخلي دی باید هغه کار وکړي دای باید لوبي وکړي د لوبي په وخت دای باید خوب وکړي د خوب په وخت کې دای باید درس ووایي که نه وي ته باید د زمينه سازي ورته وکړي چې دای درس ووایي مطلب د ډب او ادب کې څه وستري وتل د کچیرته موږ ماشوم تهدید کو وی وټکو چې ته باید تنا درس ووایي بل باید هیڅ ونه وکړي د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وژلې اغه ماشوم زیدی رو مختکیږي اغه هیڅ کله اغه ته کوم شي تر غوړ اغه کار نه کوي تا په مخ کې باندې شو کی خونځي ته بم لاړ شي بیرته بم راځي مګر مغه به درس نه ویلای
زین از د کون کې داسې هم وی چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي خو کله چې مرسته ور سره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي محمد سلیم د همدیس د کون کول ډلې ده چې یو وخت درس نه زده کیده خو ورسره د خپل ټولګي اول نمره شو
لمړی استاد نه به نه درس سره تکرار وو همدا ورته لول تاسو درس نه کوی موږ یو هلو تحقیر کول وو خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او مکتوی خ درس ته ویل هر ځله به درس سره تکرار وو روز مره به موږ تللو کورونې وته د نه به کتل هغه به هپرین نه کو او کوم درس هم سنو زه بیا به راته تکرار وو تیر درس تکرار وو نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځند تکرار وو
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی
د دې ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د زکاوت اندازې درته ساده وایم دا یو څه نه وي یو زده کوونکی به لومړی درجه په ټولګي کې یو به ورستی یو به په متوسط حالت کې قرار لري یو شاګرد کې دی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی یو څه زده کی او یو زده کوونکی کې دی شي چې په څو واره هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړ وي او د چا کم وي
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي د لخپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په خوانځي کې درس په خډول نشي زده کولای
ما خپل د صحت څخه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره دوی راکینو ما درس وای ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي حتی په دې شخصي خونځي کې هم د سيدي ز غواړم چې دی مهربان پلار دی مهربان ګریف صفات باندې دوی سره وو سمحته دوی ماته عادي سنځ وو عادي مشکل وو زلو دوی سره مرسته وکما
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کومبل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د خوانځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري
کورنۍ باید خپل ماشومان وګوري خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي په کور کې پنځه ماشومان دي په پنځو کې درې درس نه وایي دوی وایي دغه درې ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایی ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به یې زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کېدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي هغه رواني حالت یې. که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژدیا ودونه کیږي. ولې ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژدا واده کیږي؟
د یو رسم رواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي،
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي، د دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي، او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي موی تا اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږي، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بل دې چې هغه ووینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، د یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده، ورې کوله یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقوم په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي، او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو زر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیلا شو، اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي، د دې د مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
دا خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته هم دا دلیل مخې ته یې ښایي چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی، او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د ده بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مې چې وه ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډیر تکړه وو، لایق وو، خوب کچم عمر یې د واده سره برابر نه وو، چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی، نو دغه اړیکې بیا را پرې نخوه چې خوشحال خان ته راشي. هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ. که نه استادانو به ډېر تشویقول او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړیږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې همغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون دروا پوهنې څنګه استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډیرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ور پشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسیږي او دا واده وکړي په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولای هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځانته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان دی جګول نه لري، هغه جکه حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
بلکه د یو جماعت مولا امام قاری تورابی منګل وای کڅ هم اسلام دا وای چې هلک او انجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپل پخو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر سم فرمایي چې تاسو دروشیانو کې بیړه کوي کنه، یو نکاح د داخله نه غانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکي. خو د بلوغ معنی صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وای، د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري، اغه عقل پوخ وی، اغه خپل خپل باندې ولاړ وی، د بلچا پوغو باندې آینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلند مثال ته، اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کالونو غم بیا شاته واچي. نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجق سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وای کوم رضوانان د جنسي رابطه پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی ته تیار وي، ځکه خو دوی ل رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظه و هم د پیسلو هم د رواني لحاظه هم د جسمي لحاظه تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظه. نو د جنسي اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شاید له موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعاتو باندې صحیح پونه وسیږي. نو اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتی تصمیم ده او ممکن دا پاینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وای ک چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوخه نه وي د کولای شي محاکمه ته لاړ شي او خپل نکاح لغوه کړي.
دغه مور پلار دغه په غیاب کې دغه په نشتون کې په یعنی دغه غوا کې اختیار نه وي په ور سره بل چاته ور کوي. دا هم د اسلام نظر ډیر سخت ظلم ده او جفا ده ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او دغه طبیعت مطابق هغه نه وي هغه کول شي چې دا نکاح لغوه کړي او دغه نکاح د مور پلار په خوخه باندې کیږي نه ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دي. نو کله چې یو انجلې یو الک نه قبلوي یا دغه د همسن نه وي یا دغه عمر مطابق نه وي یا پس د کړو کې دغه سره همزاج یا هم طبیعت نه وي نو دا په غي باندې زیاته دغه جلې کول شي چې اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع کړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود او شرایط ټاکلي هغه مطابق نکاح وکړي.
درنو ریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرې.
اے وایم کور دې لګلې ډاکټر عاشق الله خان لکه چې د همت مصیبت نه تر پوزه رسیدلې.
یاره چنار ګل سزر ته وایم پر اختیار چې د مصیبت نه مې اور اغیسته نه پوهېږم چې څه ور سره وکم.
درنو اوریدونکو دا چې همت مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې د هیلو وړانګې رادیو ډرامه کې د ازادۍ رادیو له څپو مې راوي.
د هیلو وړانګ رادیو ډرامه د ازادۍ رادیو په لنډو څپو 1923 او 25 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اوریدلای شئ.